ازادي راډیو مخامنه خبری مجلې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ثبات او همپالنې د ټیم پلویانو په یو شمېر ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش مخه نیولې ده. همداراز واورئ چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر مولانا عبدالله د یوناما یو کارکوونکي ته په سپکاوي تورن کړی دی. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
راپورونه وایي په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یو کاندید عبدالله پلویانو په څو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو د بهیر مخه نیولې ده. اخوا د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ ټولنې پر انتخاباتي کمیسیونونو غږ کړی چې خلکو ته دې پر وخت او دقیق نتایج د انتخاباتو وړاندې کړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې یو چینایي سوداګر چې نوم یې د ازادۍ راډیو د قرغیزي څانګې په یو ریپورت کې یاد شوی و په استانبول کې په ډزو وشل شوی. راپورونه وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یو کاندید عبدالله انتخاباتي ټیم په څو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو د بهیر مخه نیولې. د جرمني خبری اژانس د ځایي چارواکو لخلې ویلي د عبدالله پلویانو چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا لري په پروان، تخار، پنشیر، بدخشان او هرات ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو مخه ډب کړې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پروان ولایت مسول عبدالقادر ساپی جرمني خبری اژانس ته ویلي چې د ښاغلي عبدالله ملاتړ له ځانونو سره وسلې وروړي او ګواښ کړی چې که د رایو بیا شمیرل ونه درول شي دغلته به د انتخاباتو دفتر ته ور واچوي. ساپی همداراز ویلي دي دا مهال دوی په پروان کې خپلې چارې ځنډولي او د پولیسو څخه یې د امنیت غوښتنه کړې. دا عبدالله د انتخاباتي کمپاین مسول باسر پیروزی بیا د جرمني خبری اژانس ته ویلي مدني اعتراضونه به دوام وکړي او راتلونکو ورځو کې به نور افغانستان ته هم پراخ شي، خو نوموړي ټینګار کړی چې د دوی ملاتړي به له زور او ځواک کار وانخلي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه د تر هغې ودروي څو چې د ټولو بایومیټریک شوو رایو مجموعي شمیر نه وي څرګند شوی. دوی همدارنګه د 300,000 هغه لانجمنو رایو د برخلیک څرګندتیا هم غواړي چې لا یې په اړه بحثونه شته. اخوا د افغانستان د ټاکنو د ملاتړ ډالی ای سی جی د افغانستان د انتخاباتو پر کمیسیون ټینګار کړی چې په شدت کار دی وکړي څو د انتخاباتو په پایلو اعلان کې د نور ځنډ مخه ونیول شي. د ټاکنو د ملاتړ دا ډله د افغانستان د انتخاباتو له کلیدي بسپنه ورکوونکو څخه جوړه ده چې پکې د ویناما په شمول اروپایي ټولنه، د استرالیا حکومت، آلمان، ایټالیا، جاپان، ناروی چې د شمالي اروپا استازیتوب کوي، برتانیا، د امریکا متحده ایالات او ناټو د یو تړون په توګه شامل دي. د ټاکنو د ملاتړ ډلې نن په یوې اعلامیې کې ویلي چې پر انتخاباتي کمیسیونونو د افغانانو د رایو د ساتونکو په توګه په کلکه ټینګار کوي چې د افغانستان خلکو ته دې د انتخاباتو د نتایجو او د تفتیش د پروسې په اړه دقیق او پر وخت معلومات ورکړي. د انتخاباتو د ملاتړ ډلې په اعلامیه کې ویلي چې دوی د رایو د شمیرنې په اړه د ځینو کاندیدانو او د هغوی د ملاتړو پر ځای اندېښنو ته په پام له ټولو کاندیدانو هم خپله پخوانۍ غوښتنه تکراروي چې د انتخاباتو قانون او د چلن هغه اصولو ته د درناوی وکړي چې دوی لاسلیک کړي دي. د دې ډلې په وینا کاندیدان دې له هر هغه عمل او بیان نه ډډه وکړي چې دې پروسې ته زیان رسوي. رپورټونه وایي چې د پاکستان د استخباراتي سازمان مشر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته تللی وو. دوی دغلته په افغانستان کې له بیلابیلو چارواکو سره کتلی دي. یوې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي دي چې د پاکستان د استخباراتي سازمان مشر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په اسلام آباد کې د ای اس ای له لوري د افغان سفیر د هزارولو پر موضوع د ورستی کړکیش ته کومول لپاره کابل ته تللی وو. ولسمشرۍ معنی او د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا چین د شینجن ایالت یو سوداګر چې نوم یې د ازادۍ راډیو د کرغیزی څانګې په یو رپورټ کې یاد شوی و، په استنبول کې په ډزو وژل شوی. د ایرکن سایمات په نوم د دې سوداګر یادونه په هغه رپورټ کې شوې وه چې له کرغیزستان څخه د سوونو میلیونو ډالرو د ایستلو په اړه و. پر نوموړي د استنبول په فاتح شار سیمه کې د یو ناڅرګند شخص لخوا ډزې شوي چې وروستۍ روغتون کې سا ورکړې. دی د چین د شینجن ایالت ایغور ټبرې و او د کرغیزستان حکومت لا دې کبله د نیولو هڅه کوله چې له کرغیزستان نه د پیسو په ایستلو کې لاس درلود. او د پاکستان د پنجاب ایالت په راجنپور سیمه کې پرون په یو کمین کې 15 کسان وژل شوي. د دولت وسلوالو مخالفانو دغه کمین د پولیسو یو موټر ته نیولی و. پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو ساحې ته د پولیسو د موټر له رسېدو سره سم ډزې پیل کړي. پولیسو هڅه کوله چې د وسلوالو یو پټنځي څخه نامعلوم شمیر هغه کسان ونیسي چې تر تعقیب لاندې و. په دې ډزو کې دوه پولیس، دوه استخباراتي مامورین او یو مخبر وژل شوي.
د ازادۍ راډیو مخمنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر وړاندې خنډونه په زیاتېدو دي، د عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلې په څو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې مخه په زور نیولې ده.
په ځینو ولایتونو کې مزاحمتونه ورته رامنځته شوي، لکه په تخار، پنجشیر، پروان ولایتونو کې.
په عین حال کې یوناما د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر مولانا عبدالله د خپل یو کارکوونکي په ګواښلو تورن کړی دی. لبلې خو ارګ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید ګلبدین حکمتیار وړاندیز چې د موقت حکومت جوړېدل غواړي رد کړی دی.
سنجیدت د احمدشاه عبدالی بابا رول لوبوي. انیزه د احمدشاه عبدالی بابا مین وفادار سپاهی ما.
دا د پانی پت فلم د کارکوونکي ببرک اکبری آواز دی چې په پانی پت فلم کې د افغانستان د مؤسس احمد شاه بابا د یو نږدې ملګري رول لوبولای او د هغو اندېښنو په اړه خبرې کوي چې په افغانستان کې د دې فلم له جوړېدو وروسته رامنځته شوي دي. تر پای راسره اوسئ. ځینې نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر وړاندې خنډونه په زیاتېدو دي. راپورونه وایي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې یو شمیر وسلوالو په ځینو ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې مخه په زور نیولې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تاییدوي چې د یو شمیر ولایتونو کې د رایو د شمیر مخه نیول شوې ده. اجمل تورمان د کابل له سټوډیو د شبه په مستقیمه اړیکه راسره دی او په دې اړه نور جزئیات اوروي. تورمان صاحب، څه پیښ شوي دي؟ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د رایو د شمیرنې د بهیر پر وړاندې مزاحمتونه لکه چې په زیاتېدو دي.
تکل صاحب سلام تاسو د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې د دوی لخوا د رایو د بیا شمیرنې د بهیر په وړاندې مزاحمتونه جوړ شوي. که څه هم د دغه کمیسیون ویان زبی سادات وایي چې دا چارې دوی په اکثر ولایتونو کې پیل کړي دي او په بادغیس ولایت کې په بریالیتوب سره پای ته رسیدلې ده. خو ښاغلی سادات دا منی چې په یو شمیر ولایتونو کې د دوی د دغې پروسې په وړاندې چې د رایو د بیا شمیرنې پروسه ده مزاحمتونه شوي دي.
د ټاکنو خپلواک کمیشن په ټول هیواد کې د هغو محلونو تفتیش او بیا شمیرنه پیل کړي چې د ټاکنو شکتلو کمیشن او ټاکنو خپلواک کمیشن پیژندلې وو. په د دې شپ شاوخوا ولایتونو کې مو مواد او کارام رسیدلي او پروسه دوام لري. په بادغیس ولایت کې په بریالیتوب سره د دغې پروسه او د تفتیش او بیا شمیرنه پای ته رسیدلي. په ځینو ولایتونو کې مزاحمتونه ورته رامنځته شوي، لکه په تخار، پنجشیر پروان ولایتونو کې او مونږ د ټول محترمو کې ونه خېدې وختونه کړې ته نظر چکیږي بعد دوی لمون سره په دې پروسه کې همکاري وکړي تر څو پاک او ناپاک راځي سره جوړ کړو
تکلسب که څه هم خغل ساده دا نه وی چې د کم کاندید لولوري دغه مزاحمتونه شوې دي خو جرمنی خبری آژانس ویلي چې دغه مزاحمتونه د ثبات او امپالنې ډله چې عبدالله عبدالله مشري کوي د دوی لخوا شوې دي هغه ولایتونه هم په ګوته شوې دي چې په دغه ولایتونو کې دغه رشمیرند بهیر مخه نیول شوې چې پروان تخار پنشیر بدخشان او هرات ولایتونه دي په تخار کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او امپالنې ټیم یو غړي الترسنوی ته ویلي دي چې دوی ځکه دغه مخنی ولیدا چې دا پروسه غیر قانوني ده په پنشیر کې د ازادۍ رادیو خبريال دا تاییدوي چې په دغه ولایت کې د رشمیرن د بهیر مخه نیول شوې ده عبدالله عبدالله 13 ورځ په خبری کانفرنس کې وویل چې دوی هغه پروسه نه مني کوم چې څارونکي ورنه څارنه ونه لري د دې په وینا چې باید د دې په اړه چې کوم اندیښنی دي انتخاباتو کمیسیون مسؤلیت لري چې په دې اړه جواب وویل شي تکلسب د رایو د بیاشمیرنې موضوع له څو ورځو راهیسې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا مطرح کیږي ولی دوی وسوي چې پرون عملاً دوی پیل کړی دا چې په کابل کې پیل شو او په ولایتون کې او نن دغه مزاحمتونو خبره کیږي بله تکلسب
بله او په خپل د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم غړو چې په کابل کې د دوی دفترونه دي تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویل فکر کوم
تر اوسه پرې موږ هڅه وکړه چې په دې اړه دوی نظر واخلو خو تر اوسه پرې دوی څه نه دي ویلي ولې د باهر پیروزی په نوم د ثبات او امپالنې ډلې یو غړي رسنیو ته ویلي دي په ځانګړي ډول جرمني خبري آژانس ته چې دوی به نورو مدني حرکتونو ته هم دوام ورکړي او په ټولو افغانستان کې به دا پراخ کړي خو دوی ویلي چې دغه مدني حرکتونه به سوله ییز وي بله تکلسب
بله نو که لوسلو سره د کمیسیون دفترونو ته ورغلی وي خدا خصوصي نه شو په هر حال د ته خطا ځواب نشي ویلې دي دا سوال باید دوی ځواب کی تورمن صاحب د یونما د دفتر لخوا هم ویل کیږي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر مولانا عبد الله تورن شوی دی چې د یونما له یو کارکونکو سره ناوړه چلند کړی دی او حتی هغه ګواخلای دی دا یو بیل موضوع ده کپدې اړه هم د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي
بله تکلسب لکه څنګه چې تاسو ویل د یونما لخوا د اگر لیک چې رسنۍ تر اوته ده ویل کیږي چې د عبدالله عبدالله چې دغه مولانا عبدالله یا محمد عبدالله چې د کمیسیون یو کارکونکي دی یو غړی دی یو تن کمشنرانو څخه دی د خپل کم کارکونکو سره ناسم چلند کړی هغه غواخلې دی دوی دغه شکایت په توګه باندې د لیک انتخابات خپلواک کمیسیون ته لیکل دي خو ازادي رادیو هڅه وکړه چې د یونمال مسولینو سره په دې اړه خبرې وکړي چې تایید کړي چې دا لیک چې رسنۍ ته راوته دی واقعا دوی لیکل دي انتخابات کمیسیون ته او کنه دوی په دې اړه څه ونه ویل خو خپل خغلی عبد الله نن په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه څرګندونه وکړي چې کله شي و برخه په ګډه سره واورو
ما فکر میکنیم که امو چینل هایی که از طریق شبکه های اجتماعی همگانی شد و گفتند که ما در یونما چینل ایجاد کردیم شبکه داریم و دستکار هستیم و فعالیت میکنیم این قضیه تهمت و برچسب از اون مردم است که علیه یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات وارد میکنند و من خواهان پیگیری از این هستم اگر اونا خاموشی اختیار بکنند من شاید این قضیه را تعقیب بکنم
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی مولانا عبد الله او چې دغه لیک په تړاو یې څرګندونه کوي بلې تکلسب
ډیر زیاته مننه تورمن صاحب خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تایید کړی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما لخوا د دې کمیسیون د یو غړی مولانا محمد عبد الله د بد سلوک په اړه یو لیک ترلاسه کړی دی کمیسیون وایي چې د دې لیک د محتوا پرانا کې به هم په خپل کمیسیون کې دننه اجرات وشي او هم به په دې اړه یو نامه چې د افغانستان د انتخاباتو د بهیر لوی مرستندوی مؤسسه د بیرته ځواب ورکړي. یو نامه په دې لیک کې له کمیسیون نه غوښتنه کړې چې له مولانا عبدالله سره دی چې په یو غونډه کې د کمیسیون یو بل چارواکی ګواښلی او قانوني چلند وشي. په دې اړه زما همکار نوریاس نوري د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال ویان زبی سادات سره مرکه کړې. ښاغلی سادات، د مرکه په پیل کې دا لیک تایید کړ.
بلې، د یو نامه له لورې یو لیک د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رسېدلی دی او د دې لیک په اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري د شته نافذه قوانینو پر اساس باندې به دوی بیرته د لیک جواب د ملګرو ملتونو د سازمان ته ورکوي.
یو خو به تاسو دغه لیک ته ځواب ورکوئ، په خپله ستاسو د کمیسیون اجراات به څه وي؟ د عبدالله د کمیسیون د غړي په ارتباط باندې چې په دغه لیک کې نوم ښودل شوی او تورن شوی دی،
خپله خو مولانا صاحب عبدالله د دغه موضوع په اړه باندې نن خبري ناسته کې هم موضوعات شریک کړل، اما دا چې واقعیت به څه وي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون به دغه موضوع په درست ډول سره څېړي او د دې جزئیات به بیا د ټولو خلکو سره شریکوي.
آیا دغه لیک خو به د دې لپاره کافي نه وي ځکه چې په دې لیک یادونه شوې چې د قوانینو له مخې کېدای شي چې د انتخاباتو د کمیسیون د غړي دنده وځنډول شي؟ آیا په دې باندې هم غور کیږي کنه؟
هر هغه څه چې هغه قانون ایجابه وي هغه به د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه فیصله کوي، اما له هغې نه مخکې مهمه دغه ده چې باید په دې اړه باندې ټولې هغه تیاره اړخونه هغه روښانه شي او د دوی څېړنې تکمیل شي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د انتخاباتو په مسله کې پاتې کیږو. د جمهوری ریاست د انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د وروستیو پریکړو پر وړاندې اعتراض څرګند کړی. د ولسمشری نومان ګلبدین حکمتیار ویل ارتیا د چې لنډمهالی حکومت جوړ شي او د دوهم پړاو انتخابات هم د لنډمهالی حکومت ترسره کړي. د ولسمشری د نوماندانو شورا هم وایي چې د انتخاباتو په بحراني کېدو سره باید د ملي یووالي حکومت مشران استعفا ورکړي. خو جمهوری ریاست او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه غبرګونونه لري چې جزئیات امید ظاهرمل وړاندې کوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډله وایي د ولسمشرۍ انتخابات په لومړي پړاو کې ګټونکي نه لري او دویم پړاو انتخابات باید د یو لنډمهالي حکومت لخوا وشي. ښاغلی حکمتیار نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل کارول شوی ورایو ته پکاتو ښکاري چې یو نوماند هم بریالی نه دی، خو بیا ځلې انتخابات باید د یو داسې حکومت لخوا وشي چې په انتخاباتو کې ګډون ونه لري.
ارتیا د چراتون کې انتخابات د یو بی طرفه حکومت لخوا چې مشر په خپل کاندید نوی او ټول نوماندانو ته د منلو وی وشي. مونږ یو لنډمهالي حکومت ته ارتیا لرو، د دې پرته رڼې ټاکنې امکان نه لري.
بلورته بیا د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا هم د انتخاباتو د بحراني کېدو په صورت کې د ملي یووالي حکومت له مشرانو د استعفا غوښتنه کړې. ولسمشرۍ ته نومان او د دې شورا یو غړي احمد جام مسعود نن په یو خبري غونډه کې وویل دوی غواړي چې په انتخاباتو کې درغلي کوونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي.
د یو میلیون رایو تقلب چا وکړ؟ هغه مهال چې یو شخص یو میلیون یا سل زره رای تقلب کوي، فساد کړي او کنه، مجرم دی او کنه، د خلکو د رایو او راتلونکي غل دی او کنه، هغه زمان چې داسې وي بیا څه ډول کیږي چې نوم یې ورک شي؟
خو ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د لنډمهالي حکومت طرحې ته افغانان وړاندې درد ځواب ورکړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د لنډمهالي حکومت طرحه په اساسي قانون کې ځای نه لري.
د انتخاباتو مخکې هم زیات شمیر کسان ول شمول د حکومتيار صاحب چې په انتخاباتو باور نه درلود، حال دا چې خپل هم کاندیدو د افغانستان خلک خپل تصمیم نیولې کېدای شي چې افغانستان خلک حکومتيار ته هیڅ رای نه ورکړي او دوی اوس بیا دغه مسایل مطرح کوي. د لنډمهال د حکومت مطرح کول د زموږ قانون اساسي پر خلاف دی.
د محمد اشرف غنی او عبدالله پرته د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا چې ولسمشرۍ ته کاندید دولسنه غړیتوب لري د هم ویلي چې تقلبي رایو پایله نه مني. په ورته وخت کې د امنیت او عدالت د ټاکنیز ټیم مشر رحمت الله نبیل وایي کمیسیون تر فشار لاندې راغلی او د رایو بیا شمیرنه پیل کړی دی.
اما ولې پنځه کسان کمشنران چې پغې کې زه خبر یم دوه نفر باندې شدیدا فشار راوړل شوی دی، تنها درې کسان مختلف و اجندا و مختلف و دلایل باندې او یو انتخاباتی تیم هغه غواړي چې دا ناپاکی را حساب شي.
خود افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون یو غړی عصمت الله مل وایي کمیسیون هیڅ ډول فشار ته نه دی تسلیم شوی او خپل کارونه د قانون پر بنسټ مخته وړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان میاشتې په شپږمه وشول، خو له ژمنو سره سره یې لا لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري ورځو نورو مطالبو او مسایلو ته. د امریکا یو جګپوړي پوځي مقام ویلي دی چې امریکایي پوځیان به تر راتلونکو څو کلونو پورې په افغانستان کې پاتې وي. د امریکا د پاوځ لوی درستیز له یوې امریکایي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي دي چې د دوی ماموریت په افغانستان کې تر اوسه بشپړ شوی نه دی. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې تروریزم یوه نړیواله پدیده ده او پر وړاندې یې له یوې ګډې او همغږې مبارزې څخه ملاتړ کوي. خاطر پردیس په دې اړه له نور تفصیل سره.
د امریکا لوی درسي جنرال مارک میلر د ای بی سی ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي چې افغانستان ته د امریکایي پوځیانو د تک دلیل د سپتمبر د 11 نیټې د پیښې د تکرار مخنیوي و. د خبره دا ډاډ به ترلاسه شوی وي چې افغانستان بیا ځلې د ترهګر په پټنځینو نه بدلیږي. د نوموړي په خبره چې دغه ماموریت تر اوسه پورې نه دی بشپړ شوی او د بشپړولو بریا لپاره باید افغان ځواکونه د افغانستان د کورنۍ امنیت د ټینګښت جوګه شي تر څو له خاورې په استفادې سره ترهګر په نورو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا بریدونه ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ میاشت وړاندې ویلي و چې خپل پوځیان به له افغانستان وباسي. ښاغلي ټرمپ د میناسوتا په ایالت کې خپلو پلویانو په وینا کې ویلي و انګیرنه دا وه چې د امریکایي پوځیانو حضور به په افغانستان کې د لنډې مودې لپاره وي، خو دغه ځواکونه 19 کاله په افغانستان کې تیریږي. اوس یې وخت را رسېدلی چې دغه پوځیان خپلو کورونو ته ستانه شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د دې تر څنګ چې له ترهګرۍ سره په ګډې مبارزې ټینګار کوي، خو وایي افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې توان لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي. د افغانستان د امنیت شورا وین کبیر حکمل په دې اړه رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي،
ترهګری یو نړیواله پدیده او د نړۍ د ټولو انسانانو ګډ دښمن ده. موږ په دې لاره کې د ګډې او همغږي مبارزې پلوي کوو، خو دې ته هم تیار یو چې که نور مرستې له موږ سره نه وي او یا هم نور ځواکونه په افغانستان کې وجود ونه لري، موږ په یوازې سر د خپل هیواد او د خپلو خلکو د ساتنې لپاره دا مبارزه پر مخ یوسو. اوس هم زموږ ملي وسلوال او امنیتي ځواکونه تر ټولو ډیر له ترهګرۍ سره په مبارزه کې هم قرباني ورکوي او تر ټولو ډیر په میړانه جنگیږي او مبارزه کوي.
خو طالبانو بیا د امریکا د لوی درستی د څرګندونو په اړه متفاوت نظر ورکړی. د دې ډلې وایند زبی الله مجاهد رسنیو ته پاستول شو پیغام کې دغه څرګندونې په کلکو ټکو غندلې دي. هغه ویلي امریکا په دا شان څرګندونو سر نشي کولای په افغانستان کې د اوږد مهال لپاره پاتې شي. د ده په خبره دا شان څرګندونې یوازې جګړه پراخولی شي. په ورته وخت کې پوځي کارپوه عتیق الله مرخیل وایي امریکا اوس په افغانستان کې د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښنه لري.
په همین وخت زمانی کې امکان زیر موجود است که بین طالبان و هم
د وی په دې اساس شرایطو کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روان دي، لبل خو په تاجکستان کې د داعش ډلې بریټ حالت نور هم حساس کړی. نو له همدې کبل امریکا په ویره کې ده چې داعش خپل مرکزونه افغانستان ته انتقال نکړي. له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ نه پړاوه خبرې وشوې، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه مذاکرات هغه مهال لغوه کړ چې په 13 سپتمبر میاشت کې په کابل کې د طالبانو لخوا په یو ځانمرګي بریټ کې د امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان ووژل شول. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
ټاکل شوی چې د پانی پت په نوم د بالیوډ نوی تاریخي فلم په نږدې راتلونکي کې په سینماګانو کې وښودل شي. د پانی پت فلم داستان د افغان امپراتور احمد شاه بابا د واکمنۍ پر مهال د پانی پت د مشهورې جګړې تاریخي مسایل رانغاړي، خو له یو شمیر افغانانو سره دا پوښتنې او اندېښنې پیدا شوي چې په دې فلم کې به د ننني افغانستان د مؤسس او د افغانانو د تاریخي اتل څیره په څه ډول انځور شوي وي. په دې اړه مې د دې فلم له یو افغان لوبغاړي ببرک اکبري سره چې په سویډن کې اوسیږي مرکه کړې ده. ښاغلی اکبري چې په دې فلم کې د احمد شاه بابا د یو نږدې ملګري رول لوبولی، د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ووایي چې په دې فلم کې د رول لوبولو لپاره څنګه غوره شو.
پانی پت فلم کې ما کار چې شروع کو د ما ته خپل د انډیا د طرف نه درخواستي وشول چې کوم داشو توش گورکر پروډکشن ټیم دی چې دوی ته زه چا معرفي کړی وم په دې خاطر چې دې نه مخته ما ترباس فلم شوټ کړی دی هغه خلکو ته پته وه چې زه یو افغانی اکټر یم او دوی غوښتل چې زه دې فلم کې دوی سره کار وکړم او د ما رول مین زه د سنجیدات شای لاس یم او نږدې عسکر یا وفادار عسکر یم او سنجیدات د احمدشاه ابدالي بابا رول لوبوي یعنی زه د احمدشاه ابدالي بابا مین وفادار سپاهی یم عسکر یم.
د دې فلم تخنیکي چارې د اوس په کوم پړاو کې دي او کله به په سینماګانو کې د نمایش لپاره راځي؟
دا فلم انشاءالله په خیر سره شپږم ډسمبر ورلد پریمیر دی چې ټوله دنیا کې به ټولو سینماګانو ته ځي او په شپږم ډسمبر باندې.
اکبرې صاحب، کله چې لومړی ځل تاسو د دې فلم لپاره غوره کېدئ او هغه د ګډون قرارداد یا کنټراکټ مو لاسلیک کاوه، تصور مو درلود چې دا فلم به دومره مشهوریږي او په افغانستان کې به په تیره دومره لانجې او اندېښنې رامنځته کوي؟
زه چې کله د فلم نه خبر شوم او ما نه درخواستي وشو چې د فلم کې به زه کار کوم، زه خبر وم چې دا فلم انشاءالله د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره یو ډېر لوړ فلم دی، ځکه چې موږ د تاریخ فلم دی، د احمدشاه ابدالي په باره کې بابا باره کې دی، نو دا ډېره غټه خبر وه.
په افغانستان کې ځینې اندېښنې شته چې دا فلم به څه رقم وي، یا دا چې خلک وایي چې د افغانستان د بنسټ ایښودونکي د افغانستان د ملي اتل احمدشاه بابا څېره به په دې فلم کې څنګه ښودل شوي وي، دا تشویشونه او اندېښنې خلکو ښودلي هم دي. ستاسو تصور څه دی چې په دې فلم کې به دغه نزاکتونه په پام کې نیول شوي وي، فکر کوئ؟
دا فلم تاریخی فلم دی، نو تاریخ چې چل وستلی وي چې احمدشاه ابدالي بابا افغانستان نه راغلی وو او څه شی کړي وو، هغه رقم فلم جوړ شوی دی. د انشاءالله کوم د تشویش یا د وسوسو خبره نشته چې د بابا سپکاوی به شوی وي یا بابا کوم بله خبر شوی وي. دا تاریخی فلم دی، تاریخ نه هیڅ هټ شوی نه دی، ځکه چې دا ډایرکټر همیشه تاریخي فلمونه جوړوي، ډېر لوی لوی فلمونه جوړ کړي لکه جدا اکبر، لګن، ټول تاریخي فلمونه جوړ کړي، هم دغه سي تاريخي فلم جوړ کړی دی.
اکبر صاحب، مخکې مو د خپل یو پخوانی فلم چې تور باز نومیږي تاسو ویل، یادونه وکړه، د دې فلم په اړه که یو څه معلومات راکړي؟
تور باز فلم ما د پانی پت نه مخته شوټ کړی دی او شوټینګ یې ټول کمپلیټ شوی، ایډیټینګ یې شوی دی، بس ان شاء الله نږدې وختو کې را ریلیز دی، غم جنوري شاوخاته. د فلم هم د افغانستان په باره کې دی چې د افغانستان په د اخیری لس کالو کې طالبان افغانستان څنګه حالات یې څه ششي وي، څوک دی په د فلم کې د خودکشي د شیان مشمان څوک تیاروي، څوک دی د شاته، هغه هم ډېر ښایسته فلم دی، ډېر ښایسته میسیج دی افغانستان لپاره، افغانانو د خلکو لپاره. د تورباس فلم شوټینګ اصلي په افغانستان کې کېدو، خو چې په افغانستان کې حالات سم نه دي، نو د سکیورټي په خاطر باندې اکټرانو نشوي کولای چې هغه په ځان خطر واخلي او افغانستان کې شوټ وکړي. دا فلم به موږ په قرغستان کې شوټ کو.
د بالیوډ افغان لوبغاړی ببرک اکبری و چې د پانی پت فلم په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. خغلی اکبری د پانی پت په فلم کې د احمدشاه بابا د یو نږدې ملګري رول لوبولای دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
له ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
جعفری په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې د افغانستان د انتخاباتو پر سر جنجال وسی، نو دا به د افغانانو په وضعیت باندې زیات ناوړه اغیز وکړي. شفی جان زدران د خوست ولایت له نادر شاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکي، د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځینې کاندیدان لویش نه په تالا ډیر خوشاله دي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي، په افغانستان کې د جنگ دوه عوامل شته چې یو یې بیکاري ده او بل یې د قدرت پر سر جنگ دی. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي، کمیسیون دا ځلې د انتخاباتو پایلې اعلان نکړي نو دوی به خپل باور نور هم په خلکو کې له لاسه ورکړي. او خان محمد اسلامیار د هلمند له نادرلې ولسوالۍ نه لیکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید یوازې شفافې رایې حساب کړي.